دوستان پر از خبر اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې افغان چارواکي او په خاص توګه دفاع وزارت په افغانستان کې د دیش د حضور د پراخوالي پړه د روسیې چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. په همدې خبرونه کې زیاتره برخه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار ښاغلي حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکې ته هم ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د روسیې چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی. د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي ټیم به د پنجشنبې په ورځ د بنګلادیش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبه ته د وتلو په سر لوبه وکړي. او متحده ایالاتو د ترکیې د ولسمشر دا خبره چې وایي لویدیز ائتلاف په سوریه کې له داعش ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د حضور د پراختیا په اړه هر ډول خبرې ناسمې دي او دا ډله د افغان پوځیانو له لوري له سختې ماتې سره مخ ده.
د افغانستان وسلوال پاوز حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر شي.
د روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړو چارواکو پرون په مسکو کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې چې افغان چارواکي نو ور بلل شوي په دې هیواد کې د داعش او نورو افراطي ډلو حضور پراخ او د اندېښنې وړ وباله. د غور سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي. د شهره کولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب د برمتنیون کلو اسارت خوشي شول. لسیمې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت پر اساس دا اته کسان چې پکې دي او خونځي څلور زده کوونکي هم شامل دي د یکشنبې په ورځ په غوږ کلي کې برمتنیول شوي وو. په ریپورټونو کې راغلي چې دا اته تنه د یو سیمه ییز زورواکي کسانو برمته کړي وو. د افغانستان د فوټبال د انجونو ملي ټیم به د پنجشنبې په ورځ د بنګلادیش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبه ته د وتلو په سر لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پرون افغان ټیم د هند پر وړاندې ماته وخوړه خو تر پخوا یې ښه لوبه وکړه. دی وایي د افغانستان د انجونو د فوټبال ټیم 15-1 ګولونو ماته وخوړه. له هند خو تر مخکینیو کلونو یې ښه لوبه وکړه. موږ په ګروپي دور کې یوازې یو بله لوبه هم له بنګلادیش سره لرو. د بنګلادیش پر وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره به نیمه پای لوبو ته وځو. افغان ټیم پرون د هند پر وړاندې جنوبي آسیا د انجونو په فوټبال سیالیو کې لومړۍ لوبه 15-1 وبایلله. متحده ایالاتو ترکیه د ولسمشر دا خبره چې وایي لویدیز ائتلاف په سوریه کې له روسي ډلو ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. رجب طیب اردوغان پرون ویل نوموړی شواهد لري چې لویدیز هیوادونه د دې پر ځای چې له ترکیه سره ودرېږي له داعش څخه ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر په سوریه کې جنگیدونکي کرد ملیشې چې امریکا یې ملاتړ کوي په تروریستي ډلو کې حساب کړي. ښاغلي اردوغان ویلي ترکیه چمتو ده چې خپله دا ادعا په مستندو ویډیوګانو او تصویرونو ثابته کړي. د ترکیه ولسمشر سرګندونه د پاکستان څخه د خپلې ورسې کتنې پر مهال هم وکړي او ادعا کړې و چې لویدیز له داعش سره ولاړ دی او د دې ډلې وسلې د غرب ساخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین مارک ټونر د رجب طیب اردوغان دا سرګندونه د خندا وړ او بې اساسه وبللې. اخوا د سوریې د بشري حقونو ډلوي د دې هیواد په شمال کې د یو ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان وچل شوی دی. راپورونه وایي چې ابو جندل الکویتی په جبار کلي کې د امریکا له ملاتړ د برخمنو کرد ملیشو سره په جګړه کې وچل شوی. د سوریې پوځ او په انټرنیټ فالو د داعش پلویان هم د ابو جندل وژنه تایید کړې ده. د امریکا فلمی لوبغاړی کریف فشر چې په شاهزادګۍ لیا هم مشهوره وه د زړه د حملې په خاطر په یو روغتون کې سا ورکړه. هغه 60 کلنه وه او د سټار وارس په فلمونو کې شهرت ته رسېدلې وه. په هغې د ډسمبر په 23 کله چې په الوتکه کې وه د زړه سخته حمله راغلې وه او بیا له سفره پاتې کړی شوه او په روغتون کې بستري شوه. د هغې کورنۍ ویلي چې میرمن فشر پرون د ډسمبر په 23 مړه شوه. تاسی زمان غاگ لازادی رادیو آورای افغان حکومت وی د پاکستان، چین او روسیه دا اندېښنه چې په افغانستان کې داعش په پراخوالي کې دی او فعالیت یې زیات شوی بی اساسه ده.
داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت وسلوال پاو حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري.
در روان خبرونه زیاتره برخه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار خغلی محمد حنیف ادمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه ته ځانګړې شوې ده.
د افغانستان د دولت موقف ته د چې ډېر مرسته چې ورسره نه کوي اړیکې د څه لپاره لري؟ زموږ موقف دا دی چې که تاسو د دې دوو اصولو سره ووځئ بنان د توریزم په جګړې کې هم ځان ناکاموي او هم موږ.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې ازادي واورېدونکي ونیس پروګرامونه اورئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش ته حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنې ناسمې بولي. د درې وړو هیوادونو پرون په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. صفي الله ستانک صاحب رپورټ لري.
روسیه، چین او پاکستان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی او ورسره د دغه هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د دغو درې هیوادونو لوړپوړو مشرانو دا څرګندونې په موسکو کې په یوې غونډې کې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا په موسکو کې تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې روسیه، چین او پاکستان په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د دغو هیوادونو له یادو اندېښنو سره موافق نه دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې دا پانی کوي د داعش په نامه باندې یا په یو بل نامه باندې داوی کوي دا کاملا غلطه ده. داعش په افغانستان کې تکول شوی او د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ حتی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې مراکز ولري یا قوي ظهور ولري او یا د افغانستان نه نورو هیوادونو ته خطر شي.
خغلی وزیری ویل داعش جنگیالي په هلمند، کندهار، زابل او ننګرهار کې ځپل شوی دی. لدی مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي و چې داعش جنگیالیو د افغانستان په ختیځ کې سخت ضربه خوړلې ده. په افغانستان کې د داعش د حضور د پراخېدو د اندېښنې ترڅنګ د موسکو په پرونۍ غونډه کې د بندیزونو له لیستونو څخه د یو شمېر کسانو د نومونو په لرې کولو هم بحث شوی. رویټرز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروفا په حواله ویلي چې درې واړو هیوادونو د کابل او طالب خوځښت ترمنځ د یو سولهیز ډیالوګ د پیاوړتیا لپاره د هڅو په توګه د بندیزونو له لیستونو څخه د ځینو مشخصو کسانو د نومونو په لرې کولو موافقه وکړه. خو افغان ولسمشر بیا 13 میاشتې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روسیه، چین او پاکستان همداراز موافقه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې د پروسې د لا چټکۍ لپاره هڅې جاری وساتي. خو افغان کارپوه او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی د دغو درې هیوادونو د وروستۍ ناستې او پایلو په اړه خوشبیني نه ښکاره کوي.
په هر هغه قضیه کې چې د پاکستان لاس وي سره د چې دا به قضاوت مخکې له وخت نه وي د کانفرنس د نتایجو په اړه، اما پاکستانیان ډېر صادق نه دي. پاکستان غواړي په خپلو دغه ډیپلوماسیو باندې له هغه بینالمللي انزوانه ځان وباسي او یو ځل بیا روسیه او چین په دې وغولوي یا یې منحرف کړي چې ګواکې
پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې پروسې کې اشتراک وکړي، لکه چې غربیانو ته کلونه کلونه فریب ورکړی دی او بیا غواړي چې ماسکو او پیکینګ ته هم په دې ډول لوبو باندې فریب ورکړي.
پاکستاني چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان امنیت د ټولو په ګټه دی او هیڅ هڅه به ونه سپموي چې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره طالبان وهڅوي. دغو چارواکو همدارز د ماسکو غونډه هم د دغو هڅو یو برخه بللې ده. که څه هم افغان چارواکي په پرونی غونډه کې د ګډون لپاره نه غوښتل شوي، خو ګډونوالو هیوادونه موافقه وکړه چې افغان حکومت ته به په راتلونکو غونډو کې بلنه ورکړي. دا چې افغان حکومت به د روسیې، چین او پاکستان راتلونکي غونډې ته ورځي که څنګه، هغه پوښتنه ده چې ځواب افغان چارواکي نه وایي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد وایي په دې اړه به د چهارشنبې په ورځ تبصره وکړي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ویلي وو د دې ناستې د پایلو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان اندېښنه اساس نه لري. د افغانستان د ملي امنیت مشاور یا صلاحکار محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو له همکار سره په خپله ځانګړې مرکه کې د افغانستان د روسیو تحولاتو، له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د روان امنیتي حالت په اړه څرګندونې کړې دي. د ازادي راډیو همکار حمید مومند د افغانستان د ملي امنیت له صلاحکار سره دا ځانګړې مرکه ترسره کړې ده.
اتنا صاحب ډیر زیات مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړو. ځینې مسایل چې په افغانستان کې د وروستیو انکشافاتو په نامه یادېږي دا تاسو سره مطرح کړو. لومړۍ پوښتنه به په امریکا کې د حکومت د رهبرۍ د بدلون نه پیل کړو. یو ځل بیا جمهوریت غوښتونکي واک ته راغلل. دوی هغه خلکو چې د تروریزم په خلاف مبارزه یې پیل کړه او نړیوال ائتلاف یې رامنځته کړه. د دوی په راتګ سره بیرته واک ته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې روانه ده په دې کې به کوم بدلون راشي؟ ځانګړی
زموږ عمده فرضیه په دې بنسټ باندې ده چې د امریکې او د افغانستان ګټي د تروریزم سره په مبارزې کې مشابه دي. په ځینې ځایو کې حتی تقریبا عینې ګټې دي. تروریزم د دوی هم دښمن دی، زموږ هم دښمن دی، د ټولې منطقې دښمن دی او د تروریزم ترمنځ باید فرق ونه شي او یوه پالیسي د ټولو هیواد وي. د افغانستان او د امریکې همکاري اصلا د دې منطقې په ګټه ده او دا خبره موږ د ټولې منطقې ته کړې. که خدای مکړه دا همکاري نه وي، تاوان یې یوازې افغانستان ته نه دی، تاوان یې امریکې ته دی، تاوان یې اروپا ته دی او تاوان یې دې ټولې منطقې ته دی. په دې خاطر امریکا د دې مشترکو ګټو پر بنسټ خپله پالیسي تیاروي. زموږ امید دی چې نوې اداره چې راځي د ښاغلي ټرمپ په مشرۍ همدغه پالیسي تعقیب کړي او نوره هم وده ورکړي او قوت ورکړي. ښه زیری دا وایي چې د همدغې مشترک درک او فهم پر بنسټ باندې د ورسا کنفرانس جوړ شوی. بله، افغانستان سره بیا د څلورو کالو دپاره ډېر ټینګ تعهد وکړي په امنیتي چارو کې. بیا یې ورپسې د بروکسل کنفرانس وسوي چې هغه په ملکي چارو کې د افغانستان سره ټینګ تعهد وکړي. که چیرې دغې کنفرانسو ته او ژمنو ته توجه وکړو، نو دا امید پیدا کېږي چې اوس هم دنیا او افغانستان په هماغه یو فکر، په هماغه یو درک باندې خپله پالیسي مختلف.
پر سبا د ښاغلي اوباما تر ډېره پورې سیاست دا و چې په منځني ختیځ کې او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او بالاخره صفر ته ورسوي. تر ډېره پورې انتقادونه هم دا و چې د امریکا لخوا دا اقدام په یو نامناسب وخت کې شوی دی. که چېرته دغه پالیسي دوام وکړي، په هغه صورت کې به نتایج څه وي د تروریزم په خلاف مبارزه کې؟ او که نه، تاسو داسې څه هیله مندي لرئ چې د ټرمپ اداره به دغه مبارزه یو ځل بیا پیاوړې کړي؟
د دې کار لپاره که اجازه یې زه په یو څه تفصیل ته ولاړ شم، ځکه دا موضوع پیچلې ده او د دوی سره کوم استدلال چې موږ کوو نو باید دا ټول اړخونه یې وڅېړو. اوله موضوع دا ده چې تروریزم موږ د څلورو مختلفو ګروپو سره مخامخ یو. یې هغه ګروپونه دي چې افغاني هویت لري، بلکې د افغانستان دي. دویمه ډله یې د پاکستان ده چې په هغې کې لشکرې طیبه ده، ټي ټي پي ورته وایي، جیش محمد ورته وایي، چې په اصطلاح دا اسلامي نمونه یې پر ځان نیښي دي، اما په اصل کې د مسلمانانو سره دښمني کوي. دریمه ډله یې د منځنۍ آسیا د منطقې ډله ده چې په هغې کې چینایان دي، لکه د ای ټي آی ام، په هغې کې د ازبکستان ده، آی ام یو ده، او په هغې کې چشنیایان دي او دا نورې ډلې دي.
څلرمه ډله یې بین المللي ډله ده چې په هغې کې القاعده ده او داعش ده. نو موږ د دې څلورو ډلو سره همدا اوس مخامخ یو. دا څلورې ډلې د یو بل سره همکاري کوي، د یو بل سره نږدې اړیکې ساتي، ځکه یو بل ته ضرورت لري. اوس نو په دوی کې یوه ډله علاقمندې په افغانستان کې ده، یعنې د افغانستان د آیندې دپاره چې دا افغانان دي. درې ډلې نورې په افغانستان کې په دې خاطر علاقمندې لري چې د نورو هیوادو په ضد باندې د تروریزم څخه کار واخلي او د نورو هیوادو په ضد باندې اقدامات وکړي. څوک یې د امریکې او اروپا په ضد، څوک یې د روسیې په ضد، څوک یې د ایران، څوک یې د هند او د چین او د منځنۍ آسیا په ضد. زموږ استدلال امریکایانو سره او د ناټو سره دا دی چې تاسې دوه مکلفیت په دې کار کې لرئ. اول مکلفیت مو دا دی چې دا جګړه بې د افغانستان د همکارۍ نه شئ وړلی، بلکې زموږ قواوې باید تقویت کړي. دویم مکلفیت مو دا دی د افغانانو سره زه به ورسره کښېنم، زه به خبرې وکړم، که په خبرو کېدی په خبرو، که په خبرو نه کېدی بیا نو زه خپله ملت د دفاع لپاره مجبور یم. اما د دې خارجیانو سره زموږ خبره دوی ته دا وه چې دا ستاسو مکلفیت دی. القاعده نه افغانستان پیدا کړې ده، نه باید مسؤلیت پر افغانستان ولویږي. داعش نه د افغانستان پیدا کړی او نه باید افغانستان یوازې په جګړه کې د داعش سره پریښود. جیش محمد، لشکر طیبه نه د افغانستان پیداوار دی او نه باید پر افغانستان
برعکس قربانی ده.
بینن دلته مو خبره دا ده چې د خارجانو سره په مستقیمه جګړه کې باید خپل سهم واخلي.
دغه هلې ځلې مو څومره نتیجه ورکړې؟ دغه استدلال چې تاسو وړاندې کړی دغه حقایق په پام کې ساتلو سره ځواب څه دی؟
تر اوسه خو ډېر مثبت وي. مثلا ښاغلي اوباما تصمیم ونیوی چې خپلې قواوې کمې نه کړي د آینده دوو کلو دپاره، په دې چې خپل بین المللي مکلفیت ادا کړي، یعنی د خارجانو سره په جګړې کې. هغه قواوې د افغانانو سره په جګړې کې نه استعمالېږي او نه باید استعمال نه شي. دویمه فیصله د دوی چې په وارسا کې وسو، ډېر ژر به تاسې د دې آینده څلورو کلو دپاره یو مشخص پلان وګورئ چې افغانستان به علاوه پر نورو خبرو د یو ډېر زبردست هوایی قوا خاوند هم سي.
که بیا هم په امریکا کې د حکومت د بدلون مسلې ته راشو، ښاغلی اوباما په خپله دوره کې هڅه وکړه چې د ایران او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې نورماله کړي، خو جمهوریت غوښتونکي تر ډېره پورې داسې مشهور دي چې د ځینو هیوادونو په وړاندې توندلارې سیاست لري، لکه د ایران او ځینې نور هیوادونه د روسیا. دلته بیا هم داسې یو اندېښنه پیدا کېږي چې ممکن دغه هیوادونه حساسیت وښي. خپله د افغان حکومت برداشت څه دی؟ که چېرته سیاستونه تغییر وکړي افغانستان به متاثره شي؟
مطلق افغانستان تاوان ورسیږي، متاسفانه و دوی ته به هم تاوان ورسیږي. دا خبره موږ و دوی ته کړې ده چې ستاسو د ټولو ګټو د امریکې، د ناتو، د ایران، د روسیې، د هند او د چین او د سعودي عربستان او د دې نورو ملکو ګټه په دې کې ده چې افغانستان کې د تروریزم په ضد په جګړې کې د افغانانو سره تاسو مرسته وکړي. دلته خپل خارجي او بهرني نور جنجالونه چې لري د افغانستان ته مراوړي. اما په افغانستان کې د تروریزم په ضد په جګړې کې ستاسو د ټولو ګټه ده.
مننه اتمر صاحب. متاسفانه که حقایقو ته وکتل شي، روسیه او ایران عملا ښکېل شوي دي د طالبانو سره د دې روابط، اصلاحات، نور تجهیزات ورکوي، مالي امکانات برابروي. اساسي اندېښنه اوس دا ده که چېرته د روسیه او د ایران د ملاتړ مخنیوی ونه شي د طالبانو نه، د جګړې شدت به ډېر زیات په هېواد کې.
په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې یو اندازه دا مسلې باندې مبالغه په دې خاطر شوې ده چې هم روسان هم ایرانیان وایي چې بلې موږ اړیکې لرو اما مرسته ورسره نه کوو. د افغانستان د دولت موقف دا دی چې ډېر مرسته چې ورسره نه کوي اړیکې د څه لپاره لري. زموږ موقف دا دی چې که تاسې د دې دوو اصولو څخه ووځئ، بینن د توریزم په جګړې کې هم ځان ناکاموي او هم موږ. یو اصل دا دی، هغه څوک چې جګړې ته ادامه ورکوي او په توریزم باندې ولاړ دی، د هغوی ترمنځ باید فرق ونیسي چې دا ښه توریست دی او دا بد توریست، دواړه توریستان. اما که سولې ته راځي بیا توریست نه دی. دویم، د توریزم سره په جګړې کې د دولتو رابطه باید اساسي، نه د دولت او یو د غیر دولت. که چیرې دا کار وشي، د جګړې کې کامیابي د دوی په نصیب نه کیږي، ځکه بیا هم د پاکستان تجربه یوه مهمه تجربه ده چې باید ورته نظر وکړي. اما هم روسیه زموږ دوست هیواد دی او هم ایران. اوس نو د یو دوست هیواد ته صفت دغه اړیکې چې لري راسه د صلحې دپاره ځینې کار واخلي، نه د جګړې دپاره.
خپله د افغانستان امنیت شورا دغه موضوع څېړلې، څه مطالعه کړې په دې برخه کې، دوی څه موندلې دي چې دا اړیکې واقعا د روابطو په سطحه دي که نه؟ چون ځینې رپورټونه چې موږ ترلاسه کوو ته د ایران په ځینو سرحدي ښارونو کې د افغانستان سره د طالبانو دپاره د روزنې ځینې کمپونه جوړ شوي، د هغې دپاره دفترونه حتی د طالبانو د ځینو مشرانو کورنۍ هلته انتقال شوي دي. ستاسو خپل مطالعه سره
موږ د دې جریان مطالعه په ډېر دقت کړې ده او نور یې کوو، نظارت پر لرو چې دا کومې خواته ځي دا مسله وینې. بیا هم زه په دې خبره باندې ټینګار کوم چې دا دوه هیوادونه زموږ دوست هیوادونه دي، هم روسیه هم ایران. په پالیسي کې که کوم ځای کې تفاوت نظر ولرو هرومرو خبرې پر کوو. په اوسني حالت کې زموږ خبرې د دوی سره په همدې باندې دي. زه یو ور بیا مخکینۍ خبره تکراروم چې که د داعش په ضد جګړه ده، که د طالب په ضد جګړه ده، که د نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو گروپو سره چې د صلح دپاره نه یې زموږ د نظره ناجایزه دی او دوستی پکې نه معلومیږي. نو بنا دا خبره ورسره تعقیبوو. تر اوسه پورې موږ ښه علایم وینو د همکارۍ. امید دی چې دا علایم په یو ډېر ښه بنسټ د همکارۍ بدل شي.
مننه. پر څه که چېرته د روسیې او ایران لخوا دا موضوع دا لا بربنده شي او مشخصه شي چې دی د ځینو ځانګړو اهدافو لپاره چې اوس یو هدف دی د داعش په وړاندې مبارزه ښي، که دا همکاري دوام وکړي نو په هغه صورت کې به د افغان حکومت اقدامات سوي څه لارې چارې به لټوي؟
تر ننه پورې مثبت ګامونه پورته سوي دي، نتایج یې بد. یو باثباته حکومت د یو باثباته سیاستمدار مکلفیت دا دی چې وایي چې وروره ګټې دغه دي، اصل دغه دی، بیران وروره ته مې دوست یې، ته مې همکار یې، دې غلاري را سره ولارسه، اجماع وساته، اجماع هم ستا په ګټه ده هم زموږ. اما که چېرې دا ونه ساتي افغانستان به هېڅکله ځان بې دفاع او نامسونه پرې نه ږدي. دا زموږ مکلفیت دی چې موږ خپل دفاع وکړو. اوس وګورئ تر ننه پورې هغه کسانو چې دا انتقاد کوي چې ولې مثال دفاعي امنیتي موافقتنامه د امریکې سره یا د ناټو سره امضا شوه، نن دوی باید دا تصدیق وکړي چې څومره شدیده جګړه زموږ د هېواد په ضد باندې روانه ده. بلکه چې چیرې د دوی همکاري زموږ سره نه وای، آیا په دې جګړې کې تر ننه پورې چې هغه پیشرفت مو کړی ده، پیشرفت به مو کړی وای؟ دا زموږ د ملت قرباني ده، دا توکل مو په خدای کړی دی. که د دوی مرسته وای که نه وای، موږ مخ ته تللو، دفاع مو کوله. اما نن هماغه موافقتنامه ښیي چې زموږ د قواوو تقویت او حمایت د دې لارې سره د ملت په ګټه تمام شوی دی.
کسان په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې روسیا او ایران تر ډېره پورې د طالبانو سره د خپلو اړیکو یو اساسي هدف د داعش په وړاندې مبارزه بوده. په داسې حال کې چې افغان حکومت هم کافي مهم ګامونه پورته کړي دي، بیا هم په سیمه ییز سیاست کې چې د افغان حکومت لخوا مخ ته وړل کېږي، آیا دغه سیاست نه دی توانېدلې روس او ایران قانع کړي د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې دوی خپل سري اقدامات پیل کړل، که نه ځینې نور اهداف دي چې د دغه هیوادونو لخوا تعقیبېږي؟
دا دوهمه خبره یې ډېره مهمه ده چې طبعا وضعیت د نړۍ په کچه د منطقې په سطحه بدلون پیدا کړی دی. په دې کې هغه پخواني دریځونه چې د هیوادونو درلودل هغوی هم تغییر و بدلون پیدا کړی دی. نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د دې د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانۍ اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه هغه ماته نه سي او ټوله هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو. په دې لاره کې کوشش کوو توکل په خدای چې موږ به نتیجې ته ورسیږو.
که د تیر اوړي تجارب ته وکتل شي، افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د سختو حالاتو سره مخامخ په جګړه کې ځینې سیمې له لاسه ورکړې. د دغو نویو انکشافاتو ته په پام سره راتلونکی اوړی څه ډول ارسوي؟ د افغان امنیتي ځواکونو د دغو وړتیاو په پام کې ساتلو سره دوی به څه ډول حالاتو سره مخامخ شي؟ هل دا چې د مدیریت په برخه کې هم په ملي او په نړیواله کچه انتقادونه موجود دي؟
تاسو د جناب رئیس جمهور خبرې به څو ځلې په دې حکله ملګرلي، زه یې بیا غواړم په هغه باندې ټینګار وکړم چې زموږ اول کال د دې حکومت اول کال د بقا کال بل ولې د بقا کال و؟ په دې چې هغه مسؤلیت چې خارجیانو او موږ یو ځای سره درلود، خارجیانو مکمل زموږ پر اوږو راواچول، چې هغوی د جګړې څخه ووتل مکمل یې زموږ پر اوږو واچول، چې د دوی په حساب 2014 په آخر کې دوی دا ټول مسؤلیت انتقال کړي د افغانستان دولت ته، د افغانستان و قواو، چې د دې سره ډېر یو شدید اقتصادي بحران هم رامنځته شو، ځکه د دوی کومکونه او د دوی مصارف هغه لګښت کم شو. تیر له 1950 کال یا 60 کال هغه کال و چې موږ نه یوازې دا چې خپل بقا ثابته کړله، بلکې د خپلو دښمنانو د پلانو ناکامي مو هم تثبیت کړله. هر هغه پلان چې دوی درلود چې یو ولایت ترلاسه کړي، یو ښار ترلاسه کړي او هلته حاکمیت ولري، هغه مو ناکامه کړي. آینده کال هغه توکل چې موږ پر خدای لرو او هغه اطمینان چې موږ لرو پر خپلو خلکو پر خپلو قواو باندې به موږ د کامیابۍ کار
کوم. ځانګړي دلایل وبخښه، کوم ځانګړي دلایل؟ ځکه سګنې تجربه وښودله چې که چېرته د نړیوالو ځواکونو لخوا په وخت مداخله نه وي شوې، یعنې د هوایي قواو استفاده نه وي شوې، تقریبا قندوز، فراه او هلمند لشکرګاه له لاسه وتلي وو تقریبا.
دا هغه درس دی چې موږ خو پخوا په دې پاتې پوه یو او دوی تازه زده کوي، چې په دغسې جګړې کې چې موږ یو دوی هم په خپل وار هوایي قواو ته ضرورت درلودی، موږ هم ورته ضرورت لرو. اوس ټینګار په همدې باندې دی، اوس مثال وګوري د دې هوایي قواو دپاره څومره موږ کوښښ وکړي چې هغه جنګي هلیکوپټرې د هند څخه واخلو او راوستلې او په جګړې کې مو شاملې کړلې. دویم، موږ ځینې نور تغییرات هم راوړو چې هغه اوس ماته نه ښایي، ځکه امنیتي نظامي تغییرات دي چې زه مطبوعاتي خبرې پر وکړم. اما په دې باندې غواړم ټینګار وکړم چې زموږ قواوې به په آینده کال کې تر دې کال پورې نوري هم غښتلي دي. د مدیریت ستونزه یقینا چې په ځینو سطحو یې لرو، او کوم شي باندې چې ټینګار کوو، هغه دوی خبرې دي. یو چې دا ستونزې چې لرو هغه هرومرو اصلاح کوو. دویم چې کله کله ستونزې ته اشاره کېږي اما کامیابیو ته چندان اشاره نه کېږي. مثال وایم تاسو ته، هر هغه پلان چې دښمن په دا تیر کال کې درلودی چې یو لوی ولایت د خپل کنترول لاندې راوړي، ما سواد هغه یو محدود شکست چې مو په قندوز کې درلودی، بل هر پلان کې ناکامه شو. دا یو. دویم، هیڅ امنیتي قوه، هیڅ پوز به تاسې نه یې لیدلی چې په اتو ځایو کې په یو وخت کې جنګ وکړي. په دا تیرو څلورو میاشتو کې زموږ قواو په اتو ولایاتو کې په یو وخت کې په جګړې کې وو. نو که په لوجستیک کې کله کله زموږ د قواو د مدیریت ناتواني معلومیږي چې هغه ځای اقرار وي مطلق، هیڅ کله دې ته دلیل نسو پیدا کولی چې ولې زموږ عسکر وژوي په هلمند کې. دا ناکامي وه او د دې مسؤلیت به موږ ټولو ته متوجه ده. اما په عین زمان کې دا ادعا هم کوم چې همدغه مشرانو امنیتي رهبري وکولی شوی چې په اتو ولایاتو کې یو ځل جګړه اداره کې مدیریت کې یو مخته یوسي.
اکبر صاحب، تاسو مخکې تقریبا تفصیلي معلومات ورکړل د هغه تروریستي ډلو چې په افغانستان کې په یو نه یو ډول ښکېلې دي، چې یو نوې پدیده چې په دې برخه کې رامنځته شوې ده، هغه د داعش ډله ده. خپل افغان حکومت د دې ډلې په اړه باندې څه معلومات لري چې دا په افغانستان کې آیا په یو جدي ګواښ بدل شي؟
یو بیره خو زموږ سره شته، هغه دا ده چې که دوی په پاکستان کې پټنځایونه پیدا کړي، نو دوی به په یوه ستونزه و موږ ته هم بدل شي. او متاسفانه اوس د سیر نشانې یا علائم شته چې دوی د پاکستان سره ځي. زموږ قوت د داعش دلی پا ننگرهار کی اتیا پا سولو کی پاکستانی دی
ده تر دیر پر اروگزی دا هم ملکی گی
بله پنجابی هنور سره دی ده نموش سوال داری چی دوی بولی پا ها خواه که خپل خراسان من جوره ایچی از مش خواه ترازی او کلا چی مش فشار پا دوی بندی رولو دوی ده دیوران ها خواه سن تیری جی بیا پیشت پا غلا رانه نبوسی تاسی که ننگرهار تولار سه مثلا پا چینو کی پا کود کی چی دوی پزید بندی عملیات وصول و تشتیم
بله
بیا پیشت را را پشی را اگام تا اوز پا پشی را اگام که مو ده فشار لاندی نولی دیدی تاسی بیم رکو دایو دویم شکل ده داعش پا افغانستان کی ظهور کرده هغه نوری دلیوی چی داعش سره بیعت کرده مثلا ده ازبکستان پا اصطلاح اسلامی قرزان داعش سره بیعت کرده ده داعش پا نامه دلتا اوز پا افغانستان کی از مش سر جنگیش اما به طالبان سره نژدی همکاری لري چې دا ټکی ډیر مهم دی امید لرو چې دوی نه په پاکستان کې او نه په کوم بل ځای کې
دلته یو اساسی اندیښنه بله چې ښودلی کېږي تقریبا افغان ولسمشر ورته په خپله یوه وینا کې اشاره هم کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا لس زره پورې بهرني جنګیالي موجود دي. یوه اشاره تاسو هم وکړه چې د ازبکستان اسلامي غورڅنګ د بیعت وکړو د داعش ډلې ته. دغه بهرني جنګیالي تر ډېره پورې د داعش د تقویې لپاره یوه بالقوه وسیله بلل کېږي په افغانستان کې. خپله د حکومت اندیښنه په دې برخه کې څه ده؟
یو دا خارجي وګړي چې په افغانستان کې جنګیږي د القاعده په نوم څو سره جنگي شي د طالبانو په نوم او کده داعش په نام زیات فرق و مشته نه کوي ځکه دوی خلک زموږ دښمنان دي په سره جنگي شي سوله یې تر اوسه نه ده کړې او نه موږ دوی سره سوله کولی شو ځکه خارجیان بدن نه غواړم چې په دې حق له تشویش سیاسي کچېرې دوی و داعش ته واوړي نو تر ننه یې څه کول خو تر ننه یې هم جنګېدل که د داعش بیرغ پورته کوي که د بل بلا بیرغ پورته کوي نو د دوی توان و موږ ته معلوم دی زموږ قوه یو ډیر عالی قوت او ایمانداری سره د دوی په څن چکېش تشویش په دې ځای کې چې د داعش په نامه یا هم واقعا داعش د پاره حمایوي دستګاه او پټنځایونه د افغانستان څخه بهر جوړ سي بیا به دوی نه یوازې د افغانستان د پاره یو لوی ګواښ شي بلکې د ټولې منطقې د پاره. زما عرض همیشه د دې منطقې و د مشرانو د امنیتي مشرانو ته دا وایي چې ګمان مه کوئ چې که داعش قوت اخلي که بل تروریستي ډله چې د دې دا اور به یوازې په افغانستان کې پاتې شي تاسو ته رسېږي. په لحاظه زموږ پالیسي دا ده چې د منطقې په ګټه دا خبر ده چې دوی اجماع وکړي د افغانستان ملاتړ وکړي او د داعش په ضد باندې مبارزه وکړي. مسلې ته چې زه بیا هم اشاره کوم که چیرې په دې منطقې کې یو هیواد یا دوه هیواده د دې مشترکې مبارزې څخه حمایت ونه کړي افغانستان خپل موقف نه پرېږدي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د ورستي وضعیت په افغانستان کې تر روسي ډلو د فعالیت او په سیمه او په گاوند کې د افغانستان د موقعیت او د دې هیوادونو د دریځونو په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې څرګندونه کولې. دوستانو همدا مرکه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کولی شي او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې بیا هم په تفصیل سره اوریدلی شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د دفاع وزارت په دې هیواد کې د داعش د حضور په اړه د روسیې، چین او پاکستان د چارواکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د غور سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه برمته شوي کسان د سیمې د مشرانو په مزګرتوب خوشي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د انجنونو ملي ټیم به د پنج شنبه په ورځ د بنګلادیش له ملي ټیم سره د جنوبي اسیا نیمه پای لوبو ته د وتلو په سر سیالي وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبره چې وایي لویدیځ اطراف په سوریه کې له تروریستي ډلو په خاص ډول له داعش ملاتړ کوي د خندا وړ بللې ده. او د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د دې هیواد په شمال کې د ستراتیژیک بند پر سر جګړه کې د داعش ډلې یو لوړ رتبه قمندان ابو جندل الکویتی وژل شوی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ارزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په ارزګان ولایت کې به د خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره جدي مبارزه وکړي او د عاملانو سرب او عاملان به قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې دینی عالمان هم له خزو سره ناوړه چلند د شریعت خلاف عمل ګڼي. په دې اړه نور حال سیمې د شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د ښځو چارو د ریاست د مسولینو په وینا چې د ناوړه دودونو له کبله یې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اورزګان ولایت والی محمد نظیر خروټی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په اورزګان ولایت کې د ښځو په برخه کې د تېرو کلونو په پرتله ډېرې لاسته راوړنې لري او په وینا چې نور به هم په دې برخه کې پر دې کار کوي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالیو د پیښو مخنیوی وکړي او ښځې له خپلو حقونو برخمنې سي. نوموړي وایي چې ښځه د ټولنې یو اساسي کشر دی چې د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. ښاغلی محمد نظیر خروټی زیاته کړه،
ولی من حیث دی یو مسئول کس نه، من حیث دی یو افغان د دې موږ ټولو وظیفه ده. موږ ښځه ته هغه مقام ورکو چې په اسلام کې ورته ورکول شوی. موږ ښځه من حیث دی وسیلې ونه ګرځوو. ښځه هغه څوک دی چې مور دی، او مور هغه څوک دی چې جنت دی مور تر پښو لاندې دی.
خروټی همداراز وویل د ښځو په برخه کې ډېرې پروژې تر لاس لاندې لري چې په پیلېدو به یې ښځې وکولی سي خپل اقتصادي وضع ښه کړي. له دې سره په اورزګان ولایت کې د ښځو د مدني ټولنې مسؤلین هم د ښځو په برخه کې د ولایتي ادارې هڅې ستایي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د مدني ټولنې مشره بیبي مرجانې کوچي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په اورزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی، خو غوښتنه کوي چې دولت یې د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر څو په دغه ولایت کې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو اوسیدونکو محمد ضیا ستونزه راخسته ده. دوی د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه او کنه نو و به دې وژنم، او دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکو محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم، او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واوري.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالۍ زارې بود و به فرمان
د خپلې ټولې خبرې په دری ژبه وکړې او ویل چې تیرې کونکي د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې دی. د قضیې په تړاو د کورنیو چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او له قانون سره سم جزا دې ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا اکرم زارې ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عدلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد ضیا مو پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگردد.
دی وای یواش په 12:30 بجې خپل کور ته ورننه وزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي، او کنه نو وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زورواکی او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوری ریاست میزان ورسو عرض می وکړ، خو هیڅ هم خبره وانه ورېده.
هیچ گونه شوندگی به عمل نامد.
له محمد ضیا مده پختنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن د پاره راغلو. دی ځواب راکړ،
با رابطه نامشرو با خانم ما داشتک، مره کشته اینا میخواستن که خانم مره بگیرن.
دی وویل زما له مېرمنې سره نامشرو اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژني او ښځه مې خپله کړي،
ځکه که خانم مره بگیرن.
له دې مده مو پختل چې مېرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوی دومره خبرم چه ورته ویلی چه ووای چه محمد زیاد ری میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده دا
دادا ای دار خانم ما کده
محمد زیاد له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا سوک چې دا اکرم زارې ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی
طرف اکرم و پښتوانان اکرم به قتل میرسوم
دده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تله ځکه چې دا اکرم زارې او لپلویانو یې وژل کیږم
جان ما در خطر است کسایی که اکرم پښتوانی میکنن
دی وای زما امنیت دی خوندي شي
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد زیاد قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم زیان نظر ولرو خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب را نه کړ په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه دغه ستونزه مو د بلخ د والي لوایاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ د ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي وایاند منیر فرهاد ورته وویل
ما درباره قضیه خود و ادعای خود تحویل بار با رسانه های مختلف
فرهاد وویل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزلې له مختلفو رسنیو سره خبري کړي زله تا سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ لوالي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایې ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابل اعتراض کوئ فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي که زارې او که بل مسؤول وي له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره
زیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تانم با قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وظیفه میسپاریم که در حیث امنیت تانم ما توجه جدی خواب کردیم ما در خدمت هست مر مشکل باشه حل می
دو ویل ستا در امنیت پا اړه به امنیت قماندانی او ملی امنیت سره خبری وکړو سو ستا امنیت ته جدی پام وشي مونږ ستا په خدمت کې یو هر ستونزه چې وي حل به کړو
ما در خدمت هست مر مشکل باشه حل می
انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي لمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي او اوریدونکو جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې می ومنې ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بی ځای سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلې دي د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو
السلام علیکم زه عبد الله خبر کوم د خوست ولایت نه موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت را مجر شوی خو تاسو معنا چې اوس دروازه کول موږ سره مرسته هیڅ نه ده شوی موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کوو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما انسیار هېڅ دغو نه پوښتنه کړې نه رایې پوښکې وي بلکې ډېر تکلیف سره ځکه چې ژمی را روان دی واورې سوي دي خلک ډېر ازورده دي ډېر په تکلیف دي اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري نه انسیاروال نه حکومت هیڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به د اورېدونکو واورو.
السلام علیکم. زه په ډېر درنښت سره د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په ډېر ستونزو کې اخته دي. ډېر یخني هم راله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې او هېڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي روز پرې رسېدلې هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
ہم اپلائن د کونړ ولایت څخه ترته چې کوم ماجرین د غیر پینځن کال کې راغلي خاص کونړ کې دي. سرکانو کې دي او ورور ځین کې پراتي دي. صرف یو کوټه ده چې واکې نشي اړ خوانو لري چې مرا کې وکړي کې نو نمبر ورکړي دي او نه ولا دې ما کوټه نو ورته دا ورکړي دي. په اړه کې موږ غواړو چې تاسو موږ د ماجرینو اړې کوم چې دا مشکل څه زموږه طرحه کوي. سلام
میخیل صاحب، د دوستانو ژغونو موارد لرنو تاسو دوی ته څه جواب لري؟
بلې، البته تر یو حد پورې زمنګ د دوه هیوادوالو دغه بي ځای شو کورنۍ او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنۍ له امله 1,300,000 زمنګ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بي ځای شوي، چې دا یو لوی ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په ګډه وروستیو کې هڅې پیل کړې تر څو دغه بې ځایه شو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي. خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمیر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمونږ یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بې ځایه شوي یو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زمونږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مرستندوی ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بیلابیل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهه میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي، چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملاً جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمیر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو لخوا. نو دغه مرستې هم په یو شمیر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسو د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اورېدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سودا شته. تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
زه د بلاد کندهار څخه خبره کوم.
دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملکو د ولسوالو د ټولې امضا پر کړې ده، بیا ورغلی یم. دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژنې هغه ته ګډ سره سم جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنها یا لرم، یې پر هم نه وړو والا قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا مسئول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي، وایي دا شفافه سروې ده، دا شفافه سروې دي او ورته ویل دي دا څنګه شفافه سروې ده چې پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي، بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مرکزو ولاړ ته ولاړ دي، هغو ته رسېږي، خوار غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي، د خوار غریب ناراض وخت نه اوري، خپلو دوستانو باندې ګرځي، سروې ده شفافه ده او هغو ته یې ورکوي، خوار غریب ته نه ورکوي، د خوار غریب ناره نه رسېږي. مسئولو چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي. اوس سلام د خدای په امان.
غریب ته ورسېږي، دوه میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا راکړې ده، ټوله په خپله اکي په خپله یې سره خوري، تر دغه چې نه راوړنګ یې بس په ښه دي، ګر سره مه راوړي، مې ورکوي والیانو ته، مې قومندانانو ته، وکیلانو ته، دا د خپل ځانو د پاره غواړي، مسکینو غریب دغه چې پاتې دي. او سلام
میخیل صاحب، د دوستانو ګلیمو واورېدلې، ستاسو جواب چې شته دی چې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کېږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هېوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي، خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي، دوی هماغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کېږي، بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کېږي. دوی ځي هغه سیمو ته، ځي دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي، بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کېږي، له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کېږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحقو کورنیو ته مرستې ورسېږي، خو په ځینو حالاتو کې کېدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د له دوی څخه پوښتنې کېږي، له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کېږي.
میخیل صاحب، کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خو دي؟ هغه خو یوارې سروې کېږي، د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کېږي چې واقعا رسېږي او که نه؟ په مغه ځای کې لکه څنګه چې دوی ګیلۍ کوي چې خپل منځو
کله چې سروې کېږي، له سروې وروسته هغه مستحقو کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو 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 سند ورکول کېږي، یو یو پرزه ورته ورکول کېږي، بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کېږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کېږي، د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کېږي، چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي، همدارنګه د هغو مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی دخوانه ترسره کېږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی دخوانه هلته نظارت هم ترسره کېږي او دا پروسه هڅه کېږي چې په شفاف ډول دې دغه کورنیو ته مرستې ورسېږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان، یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنۍ او ته مرستې ورسی.
بله مننه. یو بل مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یو اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به یې واورو، بیا که تاسو ته ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندز ولایت چردی ولسوالی سے پتماس کی ہم اورورا مرزا دی تذکرو سره ډېر مشکلاتی یو د پاکستان سماجر غلی یو تذکرہ مرته ولسوال دی کومانا نام نه دی په 1500 پوری مرزا افغانی اخلی په تذکرہ باندې دا مرزا چارو کو لکو مال ازادی را دوتا دا خواهش دی چې زمار ما وینا لور چرواغ تورسی د سیګټ ورډال دی مرسو یو تشکر بش پروسه ورکو جوړي و سلام به احترام.
میخیل صاحب، د دې دوست ژغ مواری دی او دغه نور دوستان هم دغه ګلی کړی دی، هغه و چې تذکره اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داس حال کې چې موږ په خپل هم د په بي سرپناي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې واره کو د تذکرو لپاره، تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې دا هغه تذکیرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې له دوی سره مرستې وکړي. او دا چې په دې برخه کې له دوی څخه پیسې اخیستل کیږي یا نور ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسو هم واوري او که چیرې کدای شي دې ته هم یو جواب وایست خوشاله اوسم.
بله سلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قرینه. منګه پروس کالم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنیو. سکال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسئ پخپله وګورئ، د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بله لاره نه لرو. همدا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کوي.
میخیل صاحب، ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو پیل کې هم وویلې، دغه د کابل ولایت کې چې زموږ کوم هیوادوال بې ځایه شوي، له دوی سره د ژمنیو مرستو لړۍ تېره ورځ رسمن پیل شوه. تېره ورځ د چارۍ قمبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو وسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کیږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره. او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي، دوی حتما مستحق کورنۍ دي او دوی به حتما خپلې مرستې هم ترلاسه کړي او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعات سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلند د می ورسته به نور ستونزه ته هم قاشسو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکړو. دا هم د دوستانو له تلیفوني اړیکو څخه.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګوره، زموږ د مغور ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی، کومه مرسته چې د غریبو خلکو سره کېږي هغه به غریبانو ته نه رسېږي. مشران یې پر هغه وخت چې سره وخوري غریبانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دغه ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره حساب وشي، د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ورور ازادۍ راډیو ته مې دا پیغام ده. ورور، ما د پکتیکا ولایت له خوشامند ولسوالۍ څخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور، زموږ په ولسوالۍ کې هېڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامند په ولسوالۍ کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځي وکړي، یو شی مې راځي وکړي. ورور، موږ ټول د دوا د لوی سو.
السلام علیکم، نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور، د لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. سلام علیکم،
سلام علیکم، زما نوم محمد لا دی، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، مونږ د کابل او کندهار پر لاره ځو کنه، پر لارې رانه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسېږي.
مننه وروره چې موږ ته مو دا پیغام راستولی دی. په راتلونکو خبرونو کې حتما پر دې او نورو ستونزو هم له چارواکو سره غږیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګې وساتئ. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو په راټولولو کې راسره مرسته کوي. د ټلیفون شمېرې درسره ولیکئ او بیا هم اړیکه راسره ونیسئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.